د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړای کې ز هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په بلوچستان کې د بلوچ بلتون پالو وسلوالو په ممند دنساکي بعد مشکوک وسلوالو د وژلو دوه ادعاو د هند د نیمه وچ لپاره د ارکاده د ویان دیو پیغام د سعودي عرب د مذهبي چارو د وزیر پاکستان ته د سفر او د متحده عربي امارات د وزیر پر سرګندونو د پاکستان د داخله چارو وزیر د عکس العمل په اړه رپورټونه لرو. په یو شمېر نورو سیمه ایزو او همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه درورو. خو پیل له خبرونو کوو چې منور شاه به وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د پاکستان امنیتي ادارې دا کوي چې د بلوچستان تربت سیمه د مزدورانو د وجنې پیښه کې ککړ وسلوال یې وجلې دي. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو 13 عسکر وجلې دي. او نن با په برلن کې د یوکرین د ختیځ سیمه د نارامۍ په اړه د جرمني، فرانس، روس او یوکرین خارجه وزیران غونډه کوي. په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو له مرکزی دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې چې په بلوچ میشته تربت سیمه کې دیار لس بیلتون غوښتونکي وسلوال وجلي او یو شمېر نور یې جوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي په دغه وجل شو کسانو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ نومي وسلوالې ډلې یو کمانډر حیات هم وجل شوی او یو بل کمانډر ظریف یې ژوندی نیولې. د ملیشیا په خبره د عملیاتو کې د ځواکونو سپیشل اپریشن وینګ او مکران اسکاوټس برخه اخیستې وه. ملیشیا ځواکونه داوا کوي چې وجل شوی دیار لس واړه وسلوال د خالی په ورځ په تربت سیمه کې د وجل شو مزدورانو په پیښه کې ککړ وو. تر دا مهال بلوچ لیبریشن فرنٹ په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ایس پی آر وایي تیره شپه یې لس تنه وسلوال هغه مهال وجلي چې د مومندو قبایلي سیمې سره د ډیورنډ په کرخه پاکستان ته وختل. د یاد ادارې په وینا نور 415 وسلوال د نښتې نه پس ژوندي تښتېدلي او د خپلو ملګرو مړي یې په ځای پرېښې دي. هلته په سیمه کې د کلي د حفاظت د یوې کمیټې مشر ملک سنوبر خان مومند په دې حق له مشال رېډیو ته وویل
پیخه چې کوم شوی و دا ګلما په علاقه کې شوی و او د لسو کسانو د مرګ تصدیق کړي دا شوی دی. په داشتګر کوارډر کراس کوو او کراس کړي و بلکې بس دا فایر کې شوی دی. دا به د غلنۍ نه تقریبا چې 50-60 کیلومتر پورې به جدایي.
د دې پیښې په اړه د وسلوالو موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې څو ورځې مخکې د دغه هیواد پارلیمان د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت ملاتړ کول رد کړل. تېره ورځ اسلام آباد ته د رسېدو نه پس خاغلی صالح بن عبدالعزیز وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ډېر مضبوط تعلقات دي او د پاکستاني پارلیمان فیصله د دې هیواد اندرونی معامله ده. د خاغلی صالح دا دوره په داسې حال کې کیږي چې تیره هفته پاکستان ته د ایران وزیر خارجه هم ورغلی وو او پاکستانی چارواکو سره د خبرو پر مهال یې په پاکستان ټینګار کړی وو چې یمن ته د پوځي ځواکونو استولو پر ځای دغه هیواد کې د جوړجاړي د خبرو اترو ملاتړ وکړي. په برصغیر پاک و هند کې د القاعده وسلوالې ډلې څنګه پرون په یو پیغام کې د دې تصدیق کړی دی چې په پاکستان کې د روان کال په سر کې د امریکا ډرون بریدونو کې د دوی دوه مهم کمانډران وژل شوی دي. په دغه پیغام کې د یادې ډلې ویاند اسامه محمود ویلي د وژل شوی کمانډران نمونه عبدالله او راجا سلمان وو. اسامه محمود زیاتوي په ډرون بریدونو کې تر دې دمه د دوی د ډلې خواوشا 50 غړي وژل شوی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ادارو لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. نن د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په دې وروستیو کې د بدخشان د نښتو پر مهال لږ تر لږه 3 عسکر وژل شوي، جوبل شوي یا لا درک شوي دي. دا نښتې زیاتره د روانې میاشتې په 10 نیټه مخې ته راغلې وې چې پکې وسلوالو د یاد ولایت په جرم وسلوالۍ کې په یو شمېر پوځي مرکزونو بریدونه شروع کړل. دفاع وزارت وایي وړاندې ځکه معلومات نو شریک کړي چې تحقیقات یې کول. وسلوالو طالبانو د دغه بریدونو ذمواري منلې ده. پرون د مصر په ناآرامه صحرا سینای کې په دوو بیلابیلو پیښو کې 13 کسان وژل شوي. د ریپورټونو له مخې د شمالي سینا په مرکز العریش کې د یوې تاڼې مخې ته چاودنې لږ تر لږه 6 کسان چې 15 یې پولیس وو وژل شوي وجلي او ګڼ شمېر نور یې جوبل کړي دي. په دویمه پیښه کې په شیخ زوید سیمه کې د سړک د غاړې یو ماین اچاودنه شوې چې پکې اوه عسکر وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. د دې دواړو حملو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده. د روس د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ پرون د یمن له ساحلي ښار ادن څخه د سو هیوادونو د 300 نه زیات وګړي رئیستلې دي. د روس د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي په ژغورل شوو کسانو کې 15 روسیان، 13 امریکانیان، 15 برطانویان او 195 یمنیان او همداراز د منځني ختیځ د هیوادونو او د پخواني شوروي اتحاد د سو هیوادونو وګړي شامل دي. د نړۍ هیوادونو خپل وګړي وروسته له هغې له یمن نه وباسي چې حوثي باغیانو د دې هیواد په یوه زیاته برخه قبضه کړې او په نتیجه کې په دې هیواد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف هوایي حملې شروع کړې دي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی نن به په برلن کې د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ د ټینګښت په لارو چارو خبرې اترې وشي چې پکې به د جرمني، فرانس، روس او یوکرین د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. د یوکرین په ختیځ کې د روس پلوه باغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شخړه کې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم د فروری میاشتې په نیمایي کې د بیلاروس سرخار مینس کې د جرمني او فرانس په منځګړیتوب د ډزبندۍ موافقې د یوکرین په ختیځ کې تاوتریخوالی یو څه کم کړی وو، خو بیا هم په دې برخه کې اندېښنې زیاتې دي. په برلن کې د خبرو په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د روس او یوکرین نه غوښتنه وکړه چې د مینسک د موافقې عملي کولو ته ادامه ورکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زمونږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او د موسم حال اوروي.
نن د ګل پورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2 روپې 55 پیسې غستې کیږي او په 2 روپې 80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.9 روپې 80 پیسې او 1.5 روپې 10 پیسې. یو یورو په 1.8 روپې 80 پیسې او 1.8 روپې 70 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او 35 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپې 8 پیسې غستې کیږي او په 1 روپې 80 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. بنو او پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 3 او کمه 6 درجې او کوټه کې 38 او 12 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږیږئ چې په روانه خبرونه کې یې اورئ. په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه وایي په تربت کې د 60 مزدورانو د وژنې په تړاو یې یو شمېر بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ بیا وایي بیګا شپې په ممند جنسا کې 10 هغه وسلوال چې غوښتل یې له ډیورنډ کرښې واوړي او پاکستان ته داخل شي وژلي دي. د سیمې یو اوسیدونکي دغه پیښې پخلی کړي. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر دا مهال د پاکستان په سفر دی. د سمیزو چارو یو شنون کې وایي دغه سفر هدف ښایي د یمن په شخړه کې د سعودي عرب ملاتړ لپاره د پاکستان هڅول وي. او له شمالي وزیرستان به کور کړل شي. خلک هیله مندي چې دا ځل چې خپل کورونه تستانه شي نو د یو سوله ییز او آرام ژوند خاوندان بشي.
یور مونږ واپس خپل کاډه ته خپل وزیرستان ته چې پخو بیوز بیا ټول عمر ژوند صحیح تیر کړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم ولنی رپورٹ. په بلوچستان کې د پاکستان ملیشیا ځواکونه ادا کوي چې د بلوچ بلتون غختون کې وسلواله ډلې بی ایل ایف 14 هغه وسلوالي وجلی دي چې دوی په خبره د خالی ورځ د 60 مزدورانو په وجنه کې لاس درلود. ځواکونه زیاتوي په وجل شو کې د یاد ډلې یو کمانډان هم شامل دي. خدای نور ناصر په دغه اړه رپورٹ راکوي.
په کوټه کې د پاکستاني ملیشیا له مرکزی دفتر د دوشنبه په ورځ په خبري سوي خبر پاڼه کې دا سوي چې په بلوچ مشته تربت سیمه کې یې 14 بیلتون غشتون کې وسلوال وجلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړی دي. ځواکونه وایي په دې وجل سویو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ نومې وسلوال ډلې یو قومندان حیات هم وجل سوی او یو بل قومندان ظریف یې ژوندی نیولی. د ملیشیا په خبره په دې عملیاتو کې د ځواکونو سپیشل اپریشن وینګ او مکران سکاوټس برخه واخیسته. د ملیشیا ځواکونو په دې خبر پاڼه کې کې ویل شوی د دوی سرتیرو له یادې وسلواله ډلې څخه بیخي زیاته وسله او راکټ لانچري هم ترلاسه کړي دي. ملیشا ځواکونه ادعا کوي چې وژل شوي دیارلس واړه وسلوال د خالد ورځې د شلو مزدورانو په وجنه کې ککړ و چې ټول ووژل شوه. په دې خبر پاڼه کې د ملیشا ځواکونو د مشر میجر جنرال شیر افغان لخلي ویل شوی د دوی سرتیري به د ولسي وګړو د وینې د یوې وڅاڅکې حساب اخلي او ولس به کله هم د ترهګرو بې رحمۍ ته نه پرېږدي. د یادونې وړ ده چې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه د تربت په ګوګدان سیمه کې وسلوالو د پنجاب او سند صوبو شل مزدوران په ډزو وژلي او درې نورې ژوبل کړي وه چې مسؤلیت یې ځایي رسنیو ته د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه وسلواله ډلې قبول کړی وه. تر دې پیښې وروسته د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ یاد سیمې ته تللی او په همدې سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړي وه. خدای اندر ناصر، مشال راډیو، کواټا.
اردن کو د پاکستان پوز ادا کوي چې تیر شپه په ممند جنسا کې ډیورن کرخې ته نږدې لس تنه وسلوال وجلی دي. تر دې مخکې هم پاکستاني ځواکونو د ممند جنسا په عمر بانډ سیمه کې د اوو تنه وسلوالو د وجلو خبره کړې وه. په دغه اړه ورو د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترکزی رپورټ.
د پاکستان د پوز د معلوماتو خپرولو اداره آی ایس پی آر وای چې تیر شپه یو نیمه بجه د پولی پوری خاړې څخه د ترهګرو یو ډله پاکستانی علاقې ته راوخته چې عسکري ځواکونه ورباندې ډزې وکړې او لس وسلوالې پکې ووژل او دوی دا هم وای چې څو تنه وسلوال وتښتېدل. د بایزو د سپي شاندري اوسیدونکو او د ویلج ډیفنس کمیټۍ یعنی د کلي د حفاظت لپاره د مقررې ډلې مشر ملک سنوبر خان مومن د دې پیښې په اړه وای
پیخه چې کوم شوی و دا ګلما په علاقه کې شوی و او د لسو کسانو د مرګ تصدیق کړي دا شوی دی. په دهشتګر کاډر کراس کوو او کراس کړي و بلکې بس دا فیر کې شوی دی.
نو د شونکړې سیمه د غلنې نه او د هغه ځای چې سلاله نومیږي او سمو د وړاندې پکې د پاکستان عسکري ځواکونو سلیری ژغړي وژل شوی هم وو څومره لری پرته ده؟
دا په د غلنې نه تقریبا چې 50 کیلومتر پورې به جدایي تقریبا چې 4 کیلومتر مزل بداسي د الزی او د سلالای او دا د یو خاص کر دی الزی سره نږدې ده کنه سلالانه بداسي 50 کیلومتر
یاد دی چې د عسکري ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد عملیات روان دي چې د فروری په میاشت کې هم د کوزه محمود د جنسي په عمر بانډه کې وته نو وسلوال وژل شوی وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د هند نیمه وچ لپاره د القاعده بیان مشال ریډیو ته پلیګلی او پیغام کې په وزیرستان کې د خپل یو شمیر مهمو غړو د وژنو خبرونو تصدیق کړی دی. دغه بیان په خبره ملګری د امریکایي بې پلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوی دی. لسیمه پر زمون خبريال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د برصغیر د القاعده وایوند اسامه محمود په خپل ځخ مشال ریډیو ته یو پیغام را لژلای دی چې په کوم کې د برصغیر مرستيال کمانډر استاد احمد فاروق سره د القاعده د مرکزی شورا غړی او په قطبی وزیرستان کې د القاعده مشر کاری عمران د مرګ په خلای کړای دی او دای هم نه لیدي چې په 13 مداخله په وزیرستان کې امریکایي بے آواز جازونو د القاعده په جوس مهم کا سون وژلی او دمرای نور پر هر ژلی کړی دی. وایون دا هم وشولی دی چې د القاعده د برصغیر مرستيال کمانډر استاد احمد فاروق خپل نوم راجا محمد سلیمان او د پاکستان د مرکزی پندغولی اسلام آباد اوسیدونکی و. وژلای د ضرب عزم اپریشن په وخت په قطبی وزیرستان کې شو چې امریکایي بیا وباز جازونو د روان کال د اولنۍ میاشتې په 15 نیټه وویشته وواژه. په دغې رنگ وایوند اسامه محمود د دویم وژلي کمانډر کاری عمران اصلي نوم کاری عبید الله وشولای او دا یې هم جوته کړې ده چې دا هم د پنجاب ملتانو سے دنکای او د قطبی وزیرستان وړه په سیمه کښې د روان کال د اولنۍ میاشتې په 15 نېټه سره د نورو شپږو ملګریو وژلی شوی دی. یاده دې وي چې د وایوند اسامه محمود د ږغ دا پیغام په 43 منټونو او په 9.5 سیکنډونو مشتمل دی چې په کوم شي دا هم واضحه کړې ده چې بیا وبازه امریکایي جازونو په وزیرستان کښې په ترجیحي بنیاد د القاعده مهم کمانډرون په نقشه کړې وژلي دي او یو ځای د قطبي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې په 11 بریدونو کښې 10 بریدونه د القاعده په پټغولیو کړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر صالح بن عبدالعزیز بن محمد الشیخ پرون د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. ټاکل شوی نوموړی بدن د پاکستان د وزیر اعظم په شمول لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره لیده کاته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلیمان ګډې غونډې د یوه قرارداد په ترڅ کې له حکومت غوښتي چې د یمن په شخړه کې د بې پرې پاتې شي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
تیر ورځ پاکستان ته پر رسیدو د اسلام آباد په هوایی ډګر کې مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې پاکستان د پارلمان لخوا قرارداد پاس کول د پاکستان کورنۍ معامله ده، البته موږ د پاکستان نه د بهتری امید ساتو. د ده وینا وه چې د پاکستان او سعودي عرب ښه تعلقات دي او د دې د نورو ښه کولو کوشش به کوي. د سعودي عرب د وزیر د پاکستان سفر په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وه چې د دې مقصد یوازې د حج او عمرې په چارو خبرې کول دي او د دې دورې د یمن شخړې سره هیڅ تعلق نشته. د سعودي عرب وزیر د پاکستان سفر په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه تپوس وکړو نو د نوموړي وینا ده
د هغوی د راتلو مقصد نور دی، هغه په فورن پالیسي میټرز باندې د پاکستان د سعودي عرب په دوستانه باندې او په دې باندې خبرې کوي او ښکاري داسې چې هغه یو کوشش بل کول غواړي چې په څه طریقه باندې پاکستان هغه خپل کوالیشن چې کمزور دی هغې ته راوړي. پاکستان دې ریزولوشن نه رسېدو په خپله په یو ټایټ پوزیشن کې ځان راوستو. په داسې سیچویشن کې ټوټل ناچ کم شوی دی. اوس زما داسې خیال
دې تر څنګه د اتوار په ورځ ماښام د داخله وزارت لخوا جاری شوی بیان کې چودري نثار علي خان د متحده عرب اماراتو د خارجه وزیر په بیان سخت غبرګون ښکاره کړی دی او وایي چې پاکستان د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د خلکو لپاره یو شان نیک جذبات لري، خو د متحده عرب اماراتو د وزیر بیان د سفارتي آدابو او اصولو خلاف دی. د اماراتو د وزیر بیان سره د پاکستانی قوم سپکاوی شوی دی او دا چې داسې بیان ورکول نه یوازې د افسوس بلکې اندېښنې وړ خبره او دړکې برابر ده. د یادونې ده چې د متحده عرب اماراتو د بارنو چارو وزیر په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د یمن په شخړه باید د پاکستان بې پرې دریس په لوړ قیمت تمام شي. پاکستان باید له منځني ختیځ هیوادونو سره د خپلو ستراتیژیکي ګټو پر بنسټ خپل دریس روښانه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د یمن په جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو د وزیر څرګندونې په سختو ټکو غندلي او دای د پاکستانی ولس سپکاوی بلل دي. نوموړی وایي پاکستان یو خپلواک هیواد دی او خپلې پریکړې په خپله کولی شي. پر دغه موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
پرون د اتوار پر ورځ خپل یو بیان کې د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل دا ډیره د فکر وړ خبره ده چې د متحده عرب اماراتو یو وزیر پاکستان ته دړکې ورکوي. د عرب اماراتو د بنو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش تیر ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړی وو چې پاکستان به د خپل مشکوک او مبهم دریز ډیر لوړ قیمت ورکړي. په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل تلت مسعود د متحده عرب اماراتو د وزیر دغه خبرې غیر سفارتي بللی او وایي وخت به پخپله وښایي چې د عرب هیوادونو لخوا په یمن کې د مداخلې قیمت به څوک ورکوي.
متحده عرب امارات به په موږ دا دباو اچوي چې زموږ کوم خلک هلته د مزدورۍ لپاره تللي دي هغوی به راوباسي یا به زموږ تجارت تر اغیز لاندې راولي. خو ګوره، زموږ او د اماراتو ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او داسې نه ده چې یوازې ګینې پاکستان له اماراتو ګټه اخلي. هغوی په موږ کوم احسان نه کوي او دارنګ په یو مسلمان هیواد خپلې غوښتنې منل او هغه بلیک میل کول ډیره غلطه پالیسي ده. البته پاکستان وار په وار دا وایي کچري د سعودي عرب سلامتۍ ته خطر شوا نو موږ به ضرور مرستو ته ورزو، خو په نور هیوادونو کې پاکستان فوجي مداخله نه غواړي او دا په بشپړه توګه سمه پالیسي ده.
د متحده عرب اماراتو د بنو چارو وزیر انور محمد قرقاش پر خپل ټویټر پاڼه ویلي وو ښکاري داسې چې پاکستان ته له خلیجي هیوادونو ایران ډیر اهمیت لري. خود پاکستان د پوز پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وایي
نه، دا بالکل غلطه خبره ده. د پاکستان خو تر ټولو غټ استراتیجیک ملګری سعودي عرب پاتې شوی. البته دا چې ایران د پاکستان ډیر مهم گاونډي هیواد دی او موږ غواړو چې اړیکې ورسره ښې کړو. د پاکستان پوزیشن دا دی چې د یمن شخړه د دغه هیواد کورنۍ ستونزه ده او باید چې د خبرو تر دلاري هواره شي نه چې د فوزي کاروای دلاري.
بلخوا بیا په اسلام آباد کې د بنو چارو کارپو جانګیر احمد قاضي وایي باید چې پاکستان په اسلامي نړۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل مثبت رول ولوبوي.
په کاروم دی چې زموږ هغه وزیر اعظم نورو مسلمان ملکونو ته خبرې اترې وکړي دا چې لګیا دي سیول وار دا دی ختم شي او پاکستان د پاره په درېمه ملک کې جنگ کول دا عقلمندي نه ده.
دربي هیوادونو لخوا د پاکستان په اړه سخت غبرګون وروسته له هغو مخې ته راغلی چې د پاکستان پارلمان د تېرې جمعې په ورځ له څو ورځو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې یمن کې بعد سعودي په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ چې له حوثي یاغیانو سره جنگیږي پوځي مداخله نه کوي. د پارلمان غړو ویلي پاکستان باید د یمن په مسله کې به طرفه پاتې شي. سعودي له پاکستانه غوښتې وو چې د حوثیانو پر ضد په روان پوځي کمپاین کې ورسره د بیړو الوتکو او ځواکونو مرسته وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو دا دا خیبر پختونخوا د نلس زلو په 209 حساسو یونین کونسلون کې ماشومانو ته پولیو څخه د حفاظت وکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین نن څخه پیل شو. چارواکي وایي د پولیو ضد ټیمونو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي. له پیښور پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې لخوا ټاکل شوی چارواکي سعود خان مشال لیډو ته وویل چې نن د صوبې د 1900 ضلعو د 2500 نه سیوا حساسو یونین کونسل کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شوی دی او د دوی په وینا د درې ورځو کې به دغه کمپین کې د 1400 نه سیوا ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دوی وویل چې د کمپین لپاره د 1400 نه سیوا ټیمونه ټاکل شوي دي چې نه یوازې به کور په کور ګرځي بلکې بسونو اډو سکولونو او صوبې ته داخلېدونکو ټولو لارو باندې با دوی راتلون کې ماشومانو ته ساسکی ورکوي.
ترګټ دې 14 لک ترګټ دې دې د 19 ځله دي غنې 19 ځله د چترال او ماسرا سواد سوابي اول کې مر ود دین علاوه ټول ځله دي یونین کونسل دې 279 او دا حساس لګه کوم لیول باندې حساس دي پولیو وایرس د وجه حساس دي مطلب د سکیورټي وجه حساس نه دي چې کوم کې ماشومان مې سیږي رسیدل دي ماشومان نه د وکی ګرانه پاتې دي دا هغه حساس راځي.
نو موږ زیاته کړه چې سواد سوابي لکې مروت او بنیر ځلو کې تیر خراب کمپین لوجه دغلطه کمپین زنډول شوی دی. دین علاوه دوی ویل چې په 18 مارچ مانسیره کې د وسلوال لخوا پولیو ضد څاڅکي ورکوونکو ټیمونو باندې د برید لوجه په مانسیره کې موجوده روان کمپین د امنیت لوجه زنډول شوی دی او کوم 19 ځلو کې چې دا کمپین روان دی هلته کې ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی.
سکیورټي او ګور سکیورټي پلان چې څوبور نه جوړ او پولیس دا منل نه کېره موږ سکیورټي ورکو غنا نو هغه پولیس ټیم وزینه سکیورټي هیلت راځم دا کلیئر کټ انستراکشن تلې دي نه فیلډ دا ډېر مخکې نه چې را څوبور ته سکیورټي نه ملو تاسو به هیلت فیسیلټي نه وزینه نو هغه ته انتظار کې سکیورټي ته سکیورټي ان کیس نه راغلی غنا او رپورټ کې خپل ډی پی سی آر ته ډی پی سی آر به خپل لاکي ډی پی او ته وي چې را فلاني یو سی ته سکیورټي نه ترې نه سکیورټي زی بیا ته منو چې روزي دا سکیورټي والا به ډی پی او زی موري کې دي
د پامل دا چې سرکاري شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې شپېتو زرونه سیوا پلاران داسو چې هغوی خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کولو ولې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو په وینا د دوی په هلو ځلو جرګو مرکو او د ځینې پلارانو په ضد قانوني کاروي له وجې انکار کوونکي پلاران اوس تر 1000 رقم شوي دي او تمه څرګنده کړه چې د باقي به هم د سلا مشورې وروسته رضا کړي. د پی آی د شمیرې تر مخه روان کال 2015 کې په پاکستان کې شپږ د پولیو نوي کیسونه رامخته شوي دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خیبر پختونخوا کې راتلونکو مې میاشتې پر 1.5 نیټه د کېدونکو ځایي یا بلدیاتي انتخاباتو لپاره کاندیدانو لخوا د کاغذونو جمع کولو بهیر لنن څخه پیل شو. دا کاندیدان کولای شي دروانې میاشتې تر 18 نیټې خپل کاغذونه له اړوند حکومتي ادارو سره جمع کړي. ټاکل شوی د مې میاشتې پر 6 بعد حتمی کاندیدانو نوملړ خپور کړل شي. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د مئی په 1.5 نیټه خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د کاغذاتي نامزدګۍ بهیر د ول د ورځې نه پیل شو او دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل د 14 نیټې نه تر اپریل 18 نیټې پورې کاندیدان د داخلي کاغذونه داخلولی شي او د نامزدګۍ د کاغذونو د څارنې او اپیلونو د مرحلې وروسته به د مئی په 6 نیټه د کاندیدانو د حتمی نمونو لړلیک خپروي.
نن د زمونږ نامینیشن سٹارټ شو او دا به تر 17 پورې په دې دوران کې لکه دا وی چیر ریټرنینګ افسر دا نامینیشن ایشو کولم شي او ریسیو کوي به یا په 18 باندې د دې یو فاین یو لیست هغه لګي ریټرنینګ افسر داسې څومره نامینیشن په راځم شو بیا په 19 باندې هغه باندې ابجیکشن دی
مشال ریڈیو سر خبرو اترو کی دا الیکشن کمیشن ڈائریکٹر خوشحال زادہ زیادہ کڑا چی دا مئی پدرشم نیٹا دا راروانو بلدیاتی ٹاکنو لپاره ټول انتظامات برابر کړی دی.
نو دې لپاره خو اوس فی الحال چې کوم انتظامات هغه دی چې را سوره نامینیشن فارم پکار دی رسید بک کی وغیرہ وغیرہ هغه ټول ټول ریټرنګ افسر دغه اپوینټمنټ یې هغه ټول کمپلیټ شوی دی. بیا دې نو فرست بیا سټیج دی د پولینګ د پر میټیریل له هغه تقریبا الموست هغه پرنټینګ کمپلیټ شوی دی. تر بل پیپر هغه بیا یو لیټ سټیج دی چې هغه اوس پر سٹارټ کیږي د پرنټینګ. بیا هغه نو پس دم ګلیسټ اپ پولیس سټیشن مو ته یو ډراف لیست اپ پولیس سټیشن هغه جوړ شوی دی. ریټرنګ افسر بیا په هغه باندې د فزیکل ویریفیکیشن کې چې کوم پولیس سټیشن پروپوز شوی دی
دا یادونه ورده چې د مئی په دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او خیبر پختونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي یو اړخته د ټاکنو لپاره انتخابي اتحاد اعلان کړی دی او بل اړخته په اپوزیشن ډله کې عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پی د انتخابي اتحاد اعلان کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
پردونکو په کوټه کې د ترتیب کل شو بلوڅو د کورونا یو شمیر غړو د های کورټ ودانه مخې ته احتجاجي ناست کړو. له پاکستانی عدالتونو غوښتي چې د پاکستانی پوز د هغو لړپوړو چارواکو پر ضد پلټنی وشي چې پرې د دوی د خپل خپلوانو د ترتیب کېدو او وجل کېدو تور دی. بلوڅ ملت پال د سلګونو بلوڅو ځوانانو د وجلو او ترتیب کېدو تور د پاکستان پر استخباراتو پورې کوي خو هغوی بیا دغه تورونه ردوي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د ترایتم کلسوی بلوچو یو شمیر کورنیو د وایس فار بلوچ میسنگ پرسنس تر سیر لاندې د بلوچستان های کورټ مخې ته د دوشنبه په ورځ احتجاجي ناشته کړې. د ورکو بلوچو د کورنیو غړیو د پاکستان او بلوچستان له عدالتونو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی ورک د کورنیو غړي دی را پیدا کړي او د پاکستانی پوځ د هغو جنرالانو پر ضد دی پلټنې وسی چې د دوی په خبره د بلوچو په ترایتم کولو، وژلو او د خراب سویو مړیو په غورځولو کې ککړ دي. د دغه سازمان مشر نصر الله بلوچ په دې احتجاجي ناشته کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د ورکو بلوچو په کیسونو کې د استخباراتو پر ضد د گواهۍ باوجود هیڅ فیصله سوی نه دی. موږ نن د بلوچستان های کورټ مخې ته ناست یو او دا غوښتنه کوو چې د ورکو بلوچو په کیسونو باندې دي په عملي توګه کار وسی، ځکه چې په دې های کورټ کې چې د ورکو بلوچو څومره هم کیسونه چلیدلي دي هغه یې اکثره بېل څه فیصلې خارج کړي. حال دا چې په دې کیسونو کې د استخباراتو پر ضد شواهد هم راغلي، لکن له هغه باوجود په عملي توګه هیڅ سوی نه دی. نصر الله بلوچ وایي د پاکستان له آئین سره سم د دغه هیواد هر وګړی برابر دی او هر هغه څوک چې کوم جرم کوي له قانون سره سم به سزا ورکول کیږي. خو د ده په خبره د پاکستانی پوځ او استخباراتو هغه جرنلانو او کرنلانو چې بلوچ ځوانان یې ترتم کړي او وژلي دي ولې ورته د پاکستان عدالتونه سزا نه ورکوي؟ د پاکستان په آئین کې چې کوم څه لیکل شوي د هغې له مخې قانون د هر چا لپاره یو شان دی، هغه که کوم عام وګړی وي او جرنل یا کرنل وی، او کچیری دا جرنل یا کرنل قانون څخه سرغړونه کوي نو دا هغه لپاره هم قانون برابر دی. نو اوس زموږ غوښتنه دا ده چې کچیری آئین د ټولو لپاره وي نو بیا دی د هغو پر ضد چې پرې تور دی قانوني کار وسی. د ویلو وړ ده چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې د ناامنۍ د نورو پیښو تر څنګ ګڼ شمېر بلوڅ په ګړي ترتم سوي او وروسته یې په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل سوي دي. وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس او د انساني حقونو ډیری سازمانونه د دې کسانو د ترتم کېدو او وژل کېدو تور د پاکستان پر استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تورونه ناسم بللي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی 15 بجې شوې د منور شانه لند خبرونه اورو.
په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو د مرکزی دفتر نه خبره شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې په بلوت میشته تربت سیمه کې دیار لس بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې جوبل کړي. ملیشیا ځواکونه دا وکوي چې وژل شوي دیار لس واړه وسلوال د خالی په ورځ په تربت سیمه کې د مزدورانو د وژنې پیښه کړو. تر دا مهال بلتون غوښتونکو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي اداره آی ایس پی آر وای تیره شپه لس تنه وسلوال هغه مهال وژلي چې د بومندو قبایلي سیمې سره د ډیورنډ په کرخه پاکستان ته اوښتل. د یاد ادارې په وینا نور 45 وسلوال ځنخه د ځای نه ژوندي تښتېدلي او خپلو ملګرو مړي یې پر ځای پرېښي. په دې حکله تر اوسه د وسلوالو موقف مخې ته نه دی راغلی. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د اسلام آباد په سفر دی چې صورت مخکې د پاکستان په لیبان په یمن کې د سعودي عرب د پوځي مداخلت د ملګرتیا مخالفت وکړ. تیره ورځ اسلام آباد ته رسیدونه پس ښاغلي صالح بن عبدالعزیز وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ډیر مضبوط تعلقات دي او د پاکستاني پارلیمان فیصله د هیواد اندرونی معامله ده. افغان چارواکي وایي په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لږ تر لږه 13 افغان عسکر وژلي. نن د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دان خطه د بدخشان ولایت کې د روان میاشت په 9 نیټه مخ ته راغلي وي چې پکې وسلوالو د یاد ولایت په جرم ولسوالۍ کې په یو شمېر پوځي مرکزونو بریدونه شروع کړل. وسلوالو طالبانو د دې بریدونو ذمواري منلې. پرون د مصر په نارامه صحرا سینای کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دیار لس کسان وژل شوي دي. اولنۍ پیښه کې الاریش کې د یوې تاڼې مخې ته 14 د پولیسو په شمول 6 کسان وژلي او بلې پیښې په شیخ زوید سیمه کې 6 عسکر وژلي دي. ټاکل شوی چې نن به په برلن کې د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ د ټینګښت په لارو چارو خبرې وشي چې په کې بعد جرمني، فرانس، روس او یوکرین د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي.
لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د عرب لیگ سپیکر احمد بن حمد الجرون د یمن په شخړه د پاکستان د پارلمان لخوا په غیر جانبدار پاتې کې دوه دریز د مایوسۍ سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د دې شخړې حواله سره قرارداد په نړیوال کچ د عربو او مسلمانانو دریز سره سمون نه خوري. ورسپانه لیکي چې کله د پارلمان په ګډ اجلاس کې د یمن په شخړه بحثونه روان وو نو د حکومت دا فرض جوړېدو چې د سفارتکارۍ تقاضې هم پوره کړې وي او د پارلمان د ګډ اجلاس نه وړاندې مناسبه بداوي چړومبه پارلمانی غړي او مختلفو سیاسي ګوندونو مشران یې په بند کمره اجلاس کې د حالاتو نه خبر کړي وي. ورسپانه لیکي چې دا واضح ده چې حکومت سعودي عرب او متحده عرب امارات په شان ملګري ملکونه نه خو د پارلمان د ګډ اجلاس شروع کېدو نه وړاندې او نه د قرارداد منځوریدو وروسته په اعتماد کې اخستی دي او دا معاملات نظر انداز کول لوجه د صورتحال مخې ته راغلي چې وسې ټول په تشويش کې اچولي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د سعودي عرب، متحده عرب امارات او عرب لیگ سره خبری شروع کړي او دا یقین دی ورلور کړي چې موږ به د سعودي عرب داخلي سلامتی او دفاع لړ کې خپل فرض ادا کول لپاره هر وخت تیار یو. نو امید دی چې د ګام سره به د ملګري ملکونو په زړونو کې پیدا شوی شکونه لري شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د ځنې عرب مشرانو لخوا د پاکستان د پارلمان په فیصله تنقید کولو نه دا خبره واضحه شوه چې دوی د پاکستان نه دا توقع نه لرله او په دې امید وو چې پاکستان به په درخواست په فوري توګه عمل درآمد وکړي او خپل فوز به ورولېږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د یمن شخړه ډیره حساسه ده او په دې جنگ کې که په فوري توګه پاکستان د سعودي عربستان ملګرتیا کولې نو د ایران سره تعلقات خرابېدو سره سره په ملک کې فرقه‌ییز شخړې هم مخې ته راتللی شوي او که سعودي عرب ته فوز لېږل نه انکار کوي نو عربي ملکونو سره یې تعلقات خرابېږي. نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره ټول اسلامي ملکونه رايوځي کړي او د یمن د شخړې حل د مذاکراتو لارې راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستاني ډان ورسپانې د یمن په معاملې کې د پاکستان د کردار په اړه د هیواد د پارلمان د قرارداد او سپوتنیک سیړنیز ادارې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د فعالیتونو موضوع راغستې ده. دغه دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
ډان رسپانه لیکي تیره اونۍ د پاکستان د پارلیمان په ګډه غونډه کې د یمن په شخړه بحث وشو او زیاتره غړو وویل باید پاکستان په دغه جګړه کې پوځي مداخلت ونه کړي. رسپانه لیکي پارلیمان دغه یو ډیره ښه فیصله وکړه او یو ډیر ښه پیغام نړۍ ته ولاړو. د پارلیمان په دغه غونډه کې وویل شو باید حکومت لومړی خپلې داخلي امنیتي مسلې هوارې کړي ځکه چې دغه د ولس تر ټولو لویه ستونزه ده. رسپانه لیکي کسام د نواز شریف او د سعودي شاهي خاندان ډېرې نږدې اړیکې دي خو بیا هم د پوځ د لیږلو فیصله د پارلمان مخې ته وړاندې کړه. په سیاسي مسلو کې د سعودي عرب تر ټولو نږدې اتحادیان د مسلم لیگ نن مشران دي او د پارلمان د داسې فیصلې راتلو سره د نواز شریف او د سعودي عرب د شاهي خاندان ترمنځ تعلقات هم خرابېدلی شي. په پارلمان کې په دغه بحث کې ځینو سیاسي ګوندونو لکه پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د متحده قومي موومېنټ غړو یو ځل بیا وویل باید دوی په منځني ختیځ نه بلکې په خپلو داخلي مسلو پام وکړي. له دې سره سره دا ځل نورو سیاسي ګوندونو لکه تحریک انصاف هم وویل چې پاکستان دې دغه مسلې نه ځان بهر وساتي. بلخوا د دغه مسلې پارلمان ته د کېښودلو سره وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش هم وکړ چې سعودي عرب ته دا ووایي چې ګوري د دوی لاسونه تړلي دي او د پارلمان د فیصلې خلاف نشي تللی. ورځپاڼه لیکي د پېښور په یو سکول د وسلوالو د تیر کال د دسمبر حملې هم د پاکستان په پالیسۍ کې یو څه بدلون راوستو او هغه دا چې باید دغه هیواد لومړی خپلې داخلي امنیتي مسلې هوارې کړي. بلخوا سپوتنیک څېړنیزه اداره وایي روس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله کېدای شي له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای شي او دغه د روس لپاره یو خطر جوړ کړي. د روس د ساینسي تعلیمي ادارې د نړیوال امنیت تمرکز مشر الکسی اربتوف وایي روس په دې اړه ډېر اندېښمن دی او زیاتوي په افغانستان کې له وړاندې نه القاعده او طالبان اړیکې لري او د اسلامي دولت د دغه ډلو سره ممکنه یو ځای کېدل د روس لپاره یو لوی خطر دی. اربتوف وایي ماسکو غواړي روس د ممکنه سیمه ییزو خطرونه محفوظ وساتي. د روس دغه څېړونکي د اهم وایي په عراق کې د امریکا او اتحادي هیوادونو د جګړې وروسته تر اوسه امن نه دی پر ځای شوی او دوی نه غواړي په افغانستان کې هم داسې حالات پیدا شي چې له وجې روس هم د امنیتي مسلو سره وړاندې شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سولې د نړیوالې څېړنې انسټیټیوټ چې مرکز یې د سویډن په مرکز سټاکهولم کې دی په یوه نوي رپورټ کې ویلي په 2014 کال کې د نړۍ په پوځي لګښتونو کې د نظر وړ بدلون نه دی راغلی. رپورټ زیاتوي په یاد کال کې په مجموعي ډول د نړۍ پوځي لګښتونه په سلو کې 0.4 یعنی 1.8 ټریلیون ډالر کم شوي دي. د مسلې تفصیل د مشال ریډیو د خبري څانګې په رپورټ کې له جاناکا الکوزی اورو.
په سټاکهولم کې د سولې د نړیوالې څېړنې انسټیټیوټ وایي د امریکا د متحده ایالاتو او لویدیځ اروپا پوځي لګښتونه کم شوي خو په مقابل کې چین، روسیې او سعودي عربستان خپل پوځي لګښتونه زیات کړي دي. دا درې هیوادونه د امریکا وروسته په نړۍ کې د پوځي لګښت ستر هیوادونه دي. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنې انسټیټیوټ خپل نوي راپور کې وایي د منځني ختیځ، ختیځ اروپا او افریقا شخړو په مربوطو سیمو کې د وسلو لګښتونه زیات کړي دي. د دې انسټیټیوټ رئیس سام پیرلو فریمان وای د اوکراین شخړې د ختیځ اروپا هغه هیوادونه چې روسیې ته نږدې پراته دي مجبور کړي چې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي، په خاص ډول د مرکزی اروپا، بالتیک حوزې او سکندنوي هیوادونه مجبور شوي چې خپل پوځي لګښتونه او بودیجه زیات کړي. په عین حال کې د لویدیځ اروپا 500 سترو مصرفونکو فرانسې، برېټانیا، جرمني، ایټالیا او هسپانیا په روان کال کې خپل پوځي بودیجه نورې هم کمې کړې دي. په سټاکهولم کې د سولې د نړیوالې څېړنې انسټیټیوټ رئیس سام وای د اوکراین بحران اصلا د اروپا امنیتي حالت بدل کړ خو تر اوسه اغیز یوازې پر هغو هیوادونو زیات دی چې له روسیې سره ګډې پولې لري. په نورو هیوادونو کې د سختو مالي مقرراتو له امله پوځي لګښتونه راکم شوي دي. د سام په وینا پولنډ خپله پوځي بودیجه په سلو کې 10 زیاته کړې ده. اوکراین په 2014 کال کې خپل پوځي بودیجه په سلو کې 40 زیاته کړې وه او سږ کال ممکن د خپلو وسلوالو ځواکونو لپاره لګښتونه 2 برابره کړي. د سولې د انسټیټیوټ په راپور کې د غراز ویل شوی چې روسیې خپل پوځي لګښتونه په سلو کې 8.1 یعنی 4.5 میلیارد ډالرو ته زیات کړي دي. سعودي عربستان خپل پوځي لګښتونه په سلو کې 10 زیات کړي چین خپل پوځي بودیجه شاوخوا 214 میلیارد ډالر ته رسولې ده. د امریکا متحده ایالات چې په نړۍ کې تر ټولو ستره پوځي بودیجه لري، په 2014 کال کې خپل پوځي لګښتونه په 3.4% کم کړي، خو بیا یې هم تیر کال پوځي بودیجه 610 میلیارد ډالر و.
دا مشال ریډیو ده.
له متحده عربی اماراتو چاپیدونکو ورسپانې د نیشتل د پاکستان او عرب هیوادونو د اړیکو پاړه مقاله لیکلې ده چې په کراغلی متحده عربی امارات پاکستان لخوا په یمن کې له سعودي عرب سره د پوځي ملاتړ نه کولو پر فیصله خفغان خوده لیدلې. کنه زیاتوی متحده عرب اماراتو له پاکستان سره ډیر مرستې کړي، خو د اسلام آباد د نوي تګلارې بعد د دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات خای خراب کړي. بشیر غواخت د لیکنې مهم ټکی اوروي.
د نېشنل ورځپاڼه لیکي چې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر واضح کړی چې پاکستان به له دې عمله خرابې نتیجې ولري چې د یمن په کشاله کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په عملیاتو کې له برخه اخیستو انکار کړی دی. د دې مقالې لیکواله عائشه المازوري لیکي چې سعودي هم حق لري چې د پاکستان په دې فیصله خفه شي. دا غي په خبره داسې ښکاري چې اسلام آباد د دې فیصلې لوجي په اوږده مهال کې رامنځته کېدونکو پایلو غوړ نه کړی، ځکه چې لدې وروسته به پاکستان او خلیجی هیوادونو ترمنځ بې باوري رامنځته شي. په مقاله کې راغلي چې په یمن کې د سعودي عرب کامیاب کاروایی به هوتیان له منځه یوسي او القاعده قوي مرکزونه به هم وځپي چې پر سیمه به پراخه اغیز ولري. د نېشنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان خپل بل گاونډي هیواد ایران سره هم اړیکې ډېرې تودې نه دي، ځکه چې دواړه هیوادونه پر پوله یو شمېر مسلې لري. تیر کال اسلام آباد ایران ته احتجاج وکړ چې ولې دیرش پوځیان د ایران ضد وسلوالو پسې د پاکستان خاورې ته ورننوتي وو. په همدې حال کې ایران هندوستان ته نږدې شوی او افغانستان سره د مهم چابهار بندر د لارې جوړولو لپاره د هندوستان د پوځي تجربې کار اخلي. د یمن د کشالې پاړه د پاکستان پالیسی او پر هغې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې د لیکوالې په خبره د روسیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې وې. د دواړو ترمن تجارت د 2012 کال د 2.6 بلیونو څخه په 2013 کال کې 10 بلیونو ډالرو ته ورسېد. همداراز د ورځپاڼې په خبره متحده عرب اماراتو پاکستان سره په بشري ناورینونو او نورو وختونو کې ډېرې مرستې کړې دي. په همدې موخه یې په 2011 کال کې د پاکستان د مرستې پروګرام یا پاپ شروع کړ. متحده عرب اماراتو د دې پروګرام په ترڅ کې پاکستان کې د شیخ خلیفہ بن زید ال نهان پل علاوه ګڼ سکولونه یا ښوونځي او هسپتالونه جوړ کړي دي. خو په مقاله کې راغلی چې اوس د یمن پر مسله د اسلام آباد پالیسي د پاکستان او متحده عرب اماراتو اړیکې انتر دی خراب کړي، چې د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا به د پاکستان لپاره ښې نتیجې ونه لري.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په لیکنه کې د افغانستان په سیاست کې د هغه هیواد پخوانی او جنگ سالارانو د مهم رول موضوع سړل شوی. لیکنه وایي دغه زورواکان د ولسمشر اشرف غنی هغه هڅې ننګوي د کوم پترس کې چې نوموړی غواړي په افغانستان کې حکومتي واک مضبوط کړي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچا وري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي جګړه ځپلي افغانان په دې ارمان دي چې د عطا محمد نور په څیر پخوانی جنگ سالاران چې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه پرې لګیدلي او لا هم پر حکومتي چوکیو ناست دي، یوې خوا ته کړل شي تر څو په افغانستان کې د حکومتدارۍ نړیوال او عصري اصول تطبیق کړل شي. د دغه زورواکانو پلویان بیا وایي هم دوی دي چې په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده. د دې زورواکانو شتون ځکه هم مهم بدل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیدو په حال کې دی. په لیکنه کې د بلخ د والی عطا محمد نور د یو نږدې ملګري حاجي عبدالوهاب خبره راغستل شوې چې وایي کله نوموړي د والی چوکۍ واغستل شو په ولایت کې به ګډوډي رامنځته شي. لیکنه کاږي د افغانستان له جنگ سالارانو څخه ځینې مړه شوي او د ځینو په اړه ویل کیږي چې تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې به د هغه هیواد په سیاست کې مهم رول ولوبوي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ده چې د عطا محمد نور په څیر د جنگ سالارانو مخته راتګ او په حکومتي واک کې د هغو له پاتې کېدلو سره یې مرسته کړې ده. لیکنه وایي هغه تعلیم یافته افغانان چې په غرب کې زده کړې کړې دي او غواړي خپل استعدادونه په افغانستان کې په کار راولي، په هغه هیواد کې د قبایلي زورواکانو پیاوړی رول یې دغسې کولو ته نه پرېږدي. دغه مسلې د افغانستان راتلونکي له هر پلوه اغیزمن کړی دی، هغه که د نوې کابینې جوړول دي، که د فساد پر ضد مبارزه ده، او یا هم له طالبانو سره د سولې خبرې پیلول دي. لیکنه کاږي د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د اشرف غني ټاکل کېدو ته چې نوموړي په امریکا کې زده کړې کړي او د نړیوال بانک چارواکي پاتې شوی، د افغانستان په حکومتي نظام کې د یو لړ بدلونونو راتللو د یوه آغاز په توګه وکتل شول. خو لیکنه زیاتوي عطا محمد نور او دغه په رنګ نور زورواکان نه پرېږدي چې اشرف غني د حکومتي واک مضبوطولو خپله تګلاره عملي کړي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د افغانستان د کورونا او چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې وده نشي کولی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت او خلک به اجازه ورنکړي چې یاد ډله په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. په دغه اړه تفصیل اورو د کابل نه د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د اسلامي دولت کسانو خپل فعالیتونه آن د کابل شاوخوا ته رسولي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یادې ډلې ته په افغانستان کې د پښې ایښودلو ځای نشته. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل داعش یا اسلامي دولت ډله داسې مفکوره لري چې په افغانستان کې خلک نه خوښوي او افغانان به یې پر وړاندې ودرېږي.
داعش یوه داسې مفکوره ده چې په افغانستان کې څوک نه خوښوي. داعش نس کولی په افغانستان کې وده وکړي. افغانان یې پر وړاندې یو موټی دي او یو موټی به پاتې سي. داسې کسان شته چې ځان ته داعشیان وایي، په هر نامه چې وي نس کولی په افغانستان کې فعالیت وکړي. افغانان به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې په خاوره کې څوک فعالیت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ځینو ولایتونو په ناامنو سیمو کې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت په پلوي د هغوی تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یادې ډلې ته وفادار ګڼي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې یاد کسان هغه طالب جنګیالي دي چې یا خو طالبانو شړلي او یا یې هم له هغوی څخه لاره بله کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې افغانستان له جغرافي پلوه د جنګیالیو لپاره خوندي سیمه ده. دا چې د اسلامي دولت ډله له عقیدوي پلوه له افغانانو سره ستونزې لري، نو په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه اټکنی وي.
لکه بل ازمن خبریال رحمت الله افغان او د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د تیر کال د همدې مودې په نسبت سږ کال د ملکیانو مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. یوناما په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه په خپل تازه درې میاشتنی رپورټ کې دا فیصدي خبره کړې ده. په دغه اړه ورو د صفی الله ستانکزی رپورټ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. د یوناما یو تازه راپور ښیي چې په دې موده کې 655 ملکیان وژل شوي او 1155 ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې په وژل شوي او ټپي شوي ملکیانو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې ګراف هم لوړ دی. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما په دې درې میاشتني راپور کې راغلي چې په دې موده کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له امله مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د دې راپور د خبرېدو پر مهال د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په دې راپور کې ویل شوي چې یوناما د هغو عملیاتو په اړه هم اندېښمنه ده چې ممکن په راتلونکو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو له خوا وشي. یوناما ویلي ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې 3% مسؤلین وسلوال مخالفین او 14% امنیتي ځواکونه دي. په راپور کې راغلي چې د 2% ملکیانو د وژلو او ټپي کولو مسؤلین په ګډه افغان ځواکونه او طالبان دي او 6% نور د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لومړنی عامل ځمکنۍ جګړې، دویم ستر لامل یې ښخ شوي ماینونه او درېیم یې هم هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر جورجیت گاگنون هم ویلي چې د ملکیانو مستقیمه وژنه د بشري حقونو د نړیوالو موازینو خلاف عمل او یو جنگي جنایت دی. میرمن گاگنون له طالبانو غوښتي چې په هغو کسانو حمله ودروي چې له دوی سره په مستقیمه دښمنۍ کې نه دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردونکو په جلال آباد کې د سیکانو د مذهبي جشن ویساک درې سوه ولسمه کلیزه په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه چې پر سیکانو سربیره پکې د ننګرهار چارواکو د جلال آباد ښار اوسیدونکو هم برخه واخیسته. په اړه حال اورو له جلال آباد د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
دا سوري لمناجات د جلال آباد ښار له مرکزی درمسال څخه اوریدل کیږي چرته چې د ګل پورز د ویساک د جشن په مناسبت جلال آباد میشتي سکان ورټول شوی ول. د جلال آباد ښار د مرکزی درمسال بیان ډاکټر هرمیت سنگ د ویساک د جشن په موقع خوفي سرګند کړه چې په ګڼ شمیر کې دولتي چارواکي او ولسی وګړي په خوښیو کې ور شریک شوي دي.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډېر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راځي چې نن راغلی و. نو سبا ورځ چې درېمه ورځ ده په مرکزي درمسال کې لمانځل کیږي.
لسک مذهب سره تعلق لرون کی یوی ماشوم انجلی هم خوخی سرگند کړه چې د ویساک په جشن کې ور سره د جلال آباد ښار اوسیدونکو برخه اخیسته ده.
زمانم پشمید کور ده، زمون په ویساک ورځ کې مسلمانانو غډون کړه د ډېر خوشاله مو خدای په دې شه ښار کې امن راوړي چې زمونږه کوم چې خلک انده ته تلیا غبیا په دې ښار کې راشي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشري صابرینی حمیدی په خپلو خبرو کې وویل اهلی هنود او سکان په مسلمانانو حق لري چې په خوښیو کې شریک شي. د ویساک د جشن په موقع د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب گردیوال په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د سکانو هرې ستونزې ته به د حل لاره ګوري.
دا هلی سیکوري ونوت وطنداران چې دلته دي په جلال آباد کې اوسېږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کېږي، د دوی تعلیم په منځ باندې حق دی، د دوی امنیت په منځ باندې حق دی، هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کېږي هغه ټول موږ باید د دوست ته رسیدګي وکړو.
د ویساک په دې میله کې ځوانو سکانو له ډول او سورني سره خپل روایتي نسا او ډنګچی ووهلې. د یادولو ده چې څو لسیزې وړاندې به د افغانستان له نورو ولایتونو څخه د ویساک د جشن د لمانځلو په خاطر په زرګونه سکان ننګرهار ته راتلل او د سخروت په سلطانپور کې به یې د اتو ورځو لپاره خیمې وهلې چې د مراسمو د لمانځلو تر څنګ به یې د سلګونو ځوانانو ډله ییز ودونه هم ترسره کول. خو اوس چې په جلال آباد ښار کې په لږ شمېر کې سکان میشتي، مراسم یې هم درې ورځو ته راغونډ شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
له شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو د غوي کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. حکومتي چارواکي وايي هغه سیمو ته کډوال لیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د سیمې په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند کولو ته اړ کړل شول. دا چې خپل کورونو ته ستنېدونکي دغه کډوال د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي، پر دغه موضوع د ګلیاز دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې مش د شمالي وزیرستان کډوال وای چې له خپل کورونو نه لری ژوند تیرول ډېر سخت کار دی، خو دې سره په سوچونو کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. په بنو کې مش د شمالي وزیرستان یو کډوال میر کلام وزیر وای چې کډوالو په خارونو کې هغه څه وکتل چې دوی ته محروم پاتې دي. د زیاته کړه میر کلام وزیر ویل چې د شمالي وزیرستان ځوانانو په خارونو کې انټرنیټ، ټلویزیون، ټولنیز ویب پاڼو او په نور نورو نویو کارونو خبر شو. نو په دغه ځوانانو کې تعلیم لپاره هم شعور را بیدار کړو. هم دغه سیمې یو بل کډوال ګل اعظم خپل کور ته ستنېدو ته ډېر لیواله دي چې یو نوی سوچ او کردار سره واپس روان دي.
دنیا
گل اعظم زیات کړه چې د کډوالۍ په ژوند کې دا خبره محسوس کړه چې دنیا یو اړخ ته روان ده او د دوی د سیمې خلک بل لور ته روان دي. دا د خبره د ځوانانو په سوچونو کې مثبت بدلون راغلی دی. هم د شمالي وزستان یو زده کوونکی ګل محمد چې په بنو کې په آرمی پبلک سکول کې زده کړې ترلاسه کوي هم دا خبره احساسوي چې ژوند یې اکثر بدل شوی دی.
بل ژوند بیا باقي مونږ ته مثلا نشي جوړه چې د کوم ژوند مونږ د یو سال بهر تیر کوم چې دا مونږ بیا نه غواړو چې مونږ دغه یو بل سال بهر تیر کوو چې یو ور مونږ واپس شو خپل کاډو ته خپل وزیرستان ته چې په کو بیا ټول عمر ژوند صحیح تیر کړي.
د شمالي وزستان یو ځوان زفران خان نمې پښتنه وکړه چې د کډوالۍ ژوند او نوې تجربې سره خپل کور ته ستنېږي نو کوم نوې سوچ او فکر له ځان سره وړي. نو هغه په جواب کې ویل
خپل صاحب په ځبني موږ راځي ایجوکیشن او کو ایجوکیشن سم دي سر دي بغا کې امیران شاه کې وزیرستان کې
دا بچا خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای اوس وخت بدل دی او قبایلی ولس هم د خپل نوی نسل لپاره د تعلیم او صحت اسانتیا غواړي. نو مړې زیاتوي
دا به اسپیټال هم غواړي، دا به ډیسپنسری غواړي، دا به هغه شانته جامه غواړي، دا به کور کې بازار مطالبه کوي. بیا زه دغه خبره کوم چې 25% کسان به نه ځي ان مخکې تدې دي څوک. دنیا تاریخ دا وایي زما جری تم اجری کو کتاب دیو کا تچ تکل راغلے پتہ تا پتہ ودی چې په دغه ټیم راغلے دا ټول مقصد دا دی چې دغه یو بل سره تړ دي.
قسم له شمالي بلوچستان به کور کړل شي خلک ډیر ستوندو سره مخ ته خو په مجمعي توګه په فکرونو او سوچونو کې مثبت بدلون ښکاری. دغه کډوال مشال اډو سره په خپل خبرو کې مثبت خبري وکړي او له حکومت غوښتنه لري چې دغه سیمو خلکو ستوندي په پام کې ونیسي چې منفي سوچونو مخنیوي وکړل شي.
د ګلیاز لدی رپورټ سره د خبرونې د پای شیبو ته رسیدو. د منور شانه به لنډ خبرونه اورو.
په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو له مرکزی دفتر پسپره شوی خبر پاڼه کې دا شوی چې بلوچ مشته تربت سیمه کې دیار لس بیلتون وفتون کې وسلوال وجلی او یو شمیر یې جوبل کړي. ملیشیا ځواکونه دعوا کوي چې وجل شوی دیار لس واړه وسلوال د خالی په ورځ په تربت سیمه کې د مزدورانو د وجنې پیښه کې ککړو دار دا محال بیلتون وفتون کو ډالو په دی اړسنه دی ویلي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره اس پی ار واي تیر شپه لس تنه وسلوال هغه مهال وجلي چې د مومندو قبایلي سیمه سره د ډیورن په کرخه پاکستان ته وراوختل. د یادې ادارې په وینا نور څلور پنځه وسلوال د نښتې نه پس ژوندي تښتېدلي او د خپلو ملګرو مړي یې پر ځای پرېښي دي. په دې هکله تر اوسه د وسلوالو موقف مخې ته نه دی راغلی. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د اسلام آباد په سفر دی چې څو ورځې مخکې د پاکستان پارلیمان په یمن کې د سعودي عرب د پوځي مداخلت د ملګرتیا مخالفت وکړ. تیره ورځ اسلام آباد ته رسیدو نه پس ښاغلي صالح بن عبدالعزیز وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ډېر مضبوط تعلقات دي او د پاکستان د پارلیمان فیصله د دې هیواد اندرونی معامله ده. افغان چارواکي وايي په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو لږ تر لږه 13 افغان عسکر وژلي دي. نن د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دان خطې زیاتره د روانې میاشتې په لسمه نیټه په بدخشان ولایت کې مخې ته راغلي وي چې پکې وسلوالو په یو شمېر پوځي مرکزونو بریدونه شروع کړل. وسلوالو طالبانو د دې بریدونو ذمواري بنلې ده. پرون د مصر په ناراما صحرا سینای کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دیار لس کسان وژل شوي. اولنۍ پیښه کې الاریش کې د یوې تاڼې مخې ته چاودنې د پولیس په شمول شپږ کسان وژلي. بله پیښه په شیخ زوید سیمه کې رامنځته شوه چې پکې اووه عسکر وژل شوي. د دواړو پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې بنلې او ټاکل شوي چې نن په برلن کې د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ د ټینګښت په لارو چارو خبرې وشي. د جرمني، فرانس، روس او یوکرین د بهرنیو چارو وزیران به په دې خبرو اترو کې برخه اخلي.
د خبرونو لدی لنډیس راوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه ووري او اسما هارون بچا منور شاه او زمونږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.